پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم بیا هم سلام. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمې مبارکي ورکو.
السلام علیکم. پس اکت سومه مخبرونه سرچی که د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن جمعه په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ناسته چې په شپږویشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کړی دی، دوی هم پکې برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلې چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د اسکلنی جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نو موږ زیاته کړی چې د سولې او پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدلی شو. ګوتریش زیاته کړه، زه د دې کړکیچ او د نه منونکو انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پایل غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه. افغان ټیم بیټینګ کوي. لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم آیرلند ګټلې وه، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وي، خو اټکل سوی چې باران به نه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له آیرلند څخه ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران دا اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازی جاناتن کوهن د پنځمې پر ورځ عمومي منشي انټونی ګوتریش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن ویشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې دي سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی وو چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک شو تړلی وو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 23 میاشتنی بند محکوم سو. پاول منافورت اوکراینی سیاستوالو ته په سلام مشوره ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورت چې په تیر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی وو، د پنځمې په ورځ د یوه قاضي لخوا دا ورکړل سوې سزا تر هغې ډېره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورت قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي چیړونکو رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو چیړونکو په لړ کې راپورته شو چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشي په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسی چارواکو او د ټرمپ د همکارانو ترمنځ د معاملو په اړه کوي. خو د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخله سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلو اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې ګټلې میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړي او امریکایي مالیه نه ده ورکړې. او د بیپول خبریالانو ټولنې پرون پنځشنبه د شوزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اوو ویشتو بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پای پورې 304 دیش خبریالان بندیان وو چې اوو ویشته یعنی په سلو کې اته یې ښځینه خبریالانې دي. د بیپول خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د اوو ویشت ښځینه خبریالانې په نهو هیوادونو کې بندیان دي، تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه د ولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دا ناسته چې د وشتن په شتګشتن د بلادي میاشتې په دوه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی اغه خپل حق حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز راز سونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډالو یو ورسنی لوب روانه ده او للویا سره د کرکټ د ملي ټیم د سونسو او د سونسو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکیدلی.
باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمائندګي په سوی توګه کولای شي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيريش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بلور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وای د قطر پر راتلونکو ناسته کې د ګډون لپاره په تیاری بوخته ده. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د روان میلادي میاشتې پښپښ بشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي صافی څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سولې واجې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو لارې ترلاسه کیدی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتيريش تر ورځول اوسنی پرمختګونه خي په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نو موري زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته واجې د پراخو بین الافغاني خبرو لارې رسیدي شو. ګوتيريش زیاته کړي زه د دې کړکیچ او نه منونکو انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې پښپغم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجی دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د محل په دیړه د سیاسونو مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبرې روانې دي.
ناسته چې خبرې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او موثرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسیږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کوي. دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبري اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د بده ځل کې د چ په قطر کې د امریکا او د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبري روان دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په سلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې تل رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیئت طالبان په پښتوښتم دور کې ومني او سرکيني دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډېر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل دی تایید نه او یو جوړجاړي تسردوی په هغې ونه رسېږي دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري. په دې سیمو کې د شزینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د شزینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل تازه د کپ په 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسم متوره خلای او هلته له څو تنو شزینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسولینو سره شخیدلې او دا راپور چمتو کړي.
د پکتیا ولایت خزینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسولینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 118 کلیو کې 2,870 تنه صنعتکاران چې ډېری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته د دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په 2 کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو چې 5 کال دپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلایوزه مرستې د کلیوالي. دغې برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انټرلاسي صنایع ورته موږ غواړو دغې برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 5 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوی تنه خزینه صنعتکار چې په خپل کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانه لري د خپل تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه د دکانو ته وړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کوی غوي تورلیګو او غوي بازار کې خریدار. او البته ډیر په مشکل سره ځکه داس مشخص نه لري کنه لکه لپاره کې دولت داس یو زمينه برابر کې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه د ټول یو مشخص زینه ولري کول شو مونږ بازار مندنه
وړاندیز مده چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیاولت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې په کې د مرکز او لسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار خزي غړي توب لري. د وای د پکتیا خزو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې بازار نه ووم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیاي لاسي صنایع جوړي هم د کلی په منس کې خرڅي هم بازار ته ارزه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نه درتونونه هم دایره وو او موږ په خپل باندې د خويندو یو اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلف ولسوالو نه خويندې په دې کې شامل دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډيري خويندې په کارونو باندې بوخت سي د دوی اقتصادي مشکلات باندې منځه ولاړ سي.
یاد دی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد اباولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې پترت کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا ایوازه پور او سپما بنسټونو د لاري د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا ایوازه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمېر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغسې پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قبل مطلع نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهېږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودیږي. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي، ښایي له سلسله نه یوازې لس نه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ د کور سرپرستي هم ورتر غاړې ده. انیس کول هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګیم بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅ کله نه ده لمانځلې. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوازنانه نن وای لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر 13 کلن دی. هغه یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 2-300 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پریاخلم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې دی یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هم باید عملی اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کرمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کانه ته د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګډ ګډ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حق حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزونه متاثر دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي کبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا دی چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ دی د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بنډو کې ښه توجه وشي. اوس هم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوي شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. هغه له مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 4309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیاتې شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوی دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوی دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسې سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک میسازیم.
لدی ورانی داکسفام کوردایت موسسه هم ویلی و چې افغانستان د خزو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت ویاندی رویا ددرس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان خزو د ژوند د خوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتلا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمېرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپلو حقونو د ښځو او نارینهو بېخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د ناامنیو شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپلو خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحد ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمې او د روان کال د جنوري په 15 او د فبروري په 15 هڅه وکړه چې د ځمکې مدار ته سټلایټ یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېدې. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړي دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پراونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بلې، تکلسم نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د خغلی کوهن پلیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوی پریکړلیک یادونه شوی. د پریکړلیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړلیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 15 لویدیځو قدرتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې، په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي وویان علي رضا میر یوسفی دا ادارت کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړلیکونو په اساس ممنونه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حج نور احمد د ابل ولایت د نوبهار لسوالي د الکی له کلیخه کرسته مخاطبه موږ وختمه ده چې موږ تقریبا جوړینه سټیګي موږ لاري چار طرفه باندې دي نو طرفه موږ د کلیو لاري باندې دي چې دی اکازي علي کاغ او نوغا تقریبا مخکله یعنی تاش پخش او کومره ده نو زه له حکومت مخیریه موسسه څخه دا وختمه لرم مختلار خلاص کړي موږ ته زمانه وي او لا دې باندې وفات شي موږ شنان لمرستاو خو پات شي موږ د خپل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده هغه څه نامه راځي راځي موږ ته ناراضي موږ ته یو کمرا ولي دي دا چې دا حواله لري کله چې دا لري خدای په نامه کوي یا د چا دوی یا د چا دوايي یا د چا یوارو پولیس ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو مکتیر موږ اواز کوي
کما پروتو خیا مو څه ورسې ډیر بخینی وسره نن ذکر لای د کونړ ولایت سیدونکو ما زمنګ د ولسمشر نه دا غوښتنه را چې مونږ ته بر جوړ کی په ساګی کې او دا ولسمشر چې 15 کال او شو سفر کونړ ترانه لې چې کله د انتخاباته وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی او ار ولسمشر چې د مونږ سره جمعنی کوي خو یت وخت کله چا کاردان نکلی په پروژو باندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ساجي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو خو اوس مو لیونه به موټره اسمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې اسوده او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټری ده. کله چې د موټر د بیټری چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټری ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتره او د نورو لپاره 20 کیلومتره وي. اوس د موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ترڅو چې اوربند ونشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اوربند وکړي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دی د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملي شي. عبدالرحمن لیکلي دی طالبان ولې له اوربنده سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبید الله بیا په راستولې اس ام اس کې لیکلي دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوږدمهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 16مه نېټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره کیږي. دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه لري. پام دیال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه نن پیل شو. دا د دوو دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې افغان ټیم بیټینګ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو لکبله بندیز ولګوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په وټلويشت میاشتنی بند محکوم شو.
د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. یو دیرش منډې جوړې کړې دي. حضرت الله سازی او نور علي زادران سوځېدلې دي. رحمت شاه او اسخر افغان بیټنګ ته ولاړ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډلو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. زما همکار محمد واصل بسال له عزیز الله فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافتیا راغلې.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورني لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی، د ایرلند په خلاف باندې په شلو ورځو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سو ورځو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو ورځو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي.
یو غوښتنه چې تر لیولس کې هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنګه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کېږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر تسپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای سي د افغانستان نمائندګي وکړي. هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظ پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال نړیوال جام په لور روان شو.
د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په دهرادون کې افغانستان تر دې دمه درې څلوېښت منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم زما رایا زما حق ۱۹ پروګرام
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسونونو د نویو کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو نوې فرمان تشریح کړ چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران له دندو ګوښه او د نوي قانون لمخې سیاسي ګوندونو انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو شاو خو اتیا کسان جمهور ریاست ته معرفي کړل. د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته تاثیر جمعې پورې زرای ورکړې. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو اتلسو کاندیدانو دغه کسانو ته رای ورکړې چې څوارلس تنو پکې زیات رای یوړې. ولسمشر د قومي او جنسيتي ترکیب لمخې وټنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون، پنځه تنه د شکایتو کمیسون او همدا شانې دوه تنه د دواړو کمیسونونو د درنشاد د رئیسانو په توګه معرفي کړل. حبیب الرحمن انګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د درالانشا او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکل سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړیو ترمنځ د انتخاباتو په نتیجه کې هوا علم نورستاني د کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. دغه شان اسمت الله عمل او مسافر قوقندي د یاد کمیسون د مرستيال او منشي په توګه ټاکل سوی دي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیسه زهرا بیان شنواری، مولوی دین محمد اعظمي د مرستيال او محمد قاسم الیاسی د کمیسون د منشی او یان پتو غوټاکل. خو له هر څو لاندې راپور د افغانستان په انتخاباتي کمیسونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې د یو شمیر نوماندانو ټاکل پر انتخاباتو د ساده بنسټونو او یو شمیر خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې هوا عالم نورستاني د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر او قطب الدین رویدار ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کمشنر په توګه ټاکل سوی او اندېښنه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو لپاره خپلو ځایونو ته کار وکړي. لادیس ریو شمیر کارپوهان وای چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې یو کس د دوه دولتي دندو ترسره کولو اجازه نه لري او کچیر څوک لخپل څوکۍ نه وړه ګټه واخلي د قانون خلاف چاري دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
ورسته له هغه چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمیر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني او د چاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخابات ته نوماندان دي چې لا هم د دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسون کې دي او یا هم د انتخابات کمیسون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیسیون ته راغلي دي په کار زده چې دوی له حداقل خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو ګټون کې اعلان شي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په دې خبر باندې نه رفع کیږي مګر دا چې دوی سم رسمي دریز خلکو سره اعلان کړي.
یاد شوی کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوی نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوی نه ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشي پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوقپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایو کې یو څوک کار وکړي. دی خطرو سپوری قانون نه دی نقص کړی، دی ځان ته انتخاب وکړه. دغه د انتخابات کمیسیون په آینده کې که دا بریالی هم شي، چې هغه ډېر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تللی چې بیا دی ولسي جرګې کې بیا هم غړي شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسي جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپله ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې د انتخاباتو د نویو کمیشنرانو او کارکوونکو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي او له زړو کمیشنرانو کوم مسایل راپاتې دي، نوي انتخاباتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا نوی رئیس حبیب الرحمن د انتخاباتي کارونو د خوالي لپاره کوم پلانونه په مخ کې لري، ازادي راډیو ورسره ځانګړې مرکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا نوی رئیس محترم ډاکټر حبیب الرحمن ننګ، دا چې موږ ته مخ راکړي زیاته مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسئ.
په لومړي سر کې ډاکټر صاحب، کرا سو د تاسو د فعالیتونو په اړه باندې تاسو پروګرامونه لري؟
مونږ خو کاملا د ټاکنو کمیسیون د نوي قانون د تعدیل په اساس باندې کاملا نوې شوه او رهبری نوې رامنځته شوله. د ټاکنو کمیسیون کمیشنران هم نوې شول، د دارالانشا برخه کې هم نوي تغییرات رامنځته شول. مونږ تاسو ته په دې خبر یاست چې مونږ د یو پروسې په اساس باندې دلته تعین شو او د دې پروسې په اساس باندې مونږ د تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ خپل برنامې، خپل هغه مسؤلیتونه چې مونږ خپل تعهدات د ریاست جمهوری د کاندیدانو سره د جمعې په ورځ باندې کاملا د یو اتیا کسانو ترسره کړل، په هغې کې مونږ انتخاب شو. ولې مونږ دلته د همغو طرحو چې هلته مونږ بیان کړي هغه زموږ سرې کرښې دي، هغه زموږ لومړیتوبونه دي، په هغې باندې به مونږ عمل کوو او کار به کوو. چې مونږ لومړنی کار چې زموږ دا زموږ اصلاحات دي، چې مونږ باید دلته اصلاحات رامنځته کړو او دلته باید مونږ د فساد په وړاندې مبارزه وکړو او دلته باید هیڅ نوه حق تلفي باید رامنځته نه شي، او مونږ کوشش کوو چې د دې نهادونو هغه تلی باور مونږ بیرته په ځای کو، تعهد لرو او کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت په دغه نهاد کې غښتلی ده. مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د خلکو عزت بیرته راخپل کو، تر څو پورې د افغانستان خلکو هغه باور او اعتماد په دغه نهاد باندې زیات کړو.
د کار په لومړیو ورځو کې تاسو برنامه چي دي؟
مونږ په اوس چې مونږ طبعا یو سلسله مسائل لرو، هغه په دې معنی چې مونږ ته نوی تعدیل شوی قانون په اساس باندې مونږ باید اصلاحات رامنځته کړو، او همدارنګه مونږ باید د بایومټریک د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده چې دا ډیره جدي ده. په دې برخه کې که څه هم مونږ تشویشونه هم لرو، ولې کوشش کوو چې څنګه وکولی شو له دې وضعیت نه ووځو او داسې یو د رای ورکونکو نوملړ ولرو چې د افغانستان خلکو ته او ټولو د ټاکنو شرکاو ته قابل د قبول وي. دوم مسله د ایم ډی آر ده چې په هغې باندې هم مونږ تعهد لرو، د قانون په اساس باندې کوشش کوو چې هغې ته آمادګي ولرو، او ټوله معنا هغه کومه طرحه چې په هغه وخت او زمان قانون مونږ ته قید کړی ده هغې سره مونږ کابینې ته وړاندې کړو.
تل داسې د پخوانی تجربو ته په کتلو سره تل د دارالانشا د رئیس او د کمشنرانو ترمنځ ستونزې موجودې وي، تاسې دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه پلان لرئ؟
موږ زه فکر کوم د ټاکنو د کمیسیون د کمشنرانو او د دارالانشا په منځ کې ډېرې یو ښه هماهنګي تر اوسه پورې شتون لري، او موږ کوشش کوو چې قوانینو کې د هر چا غلاهي وظایف مشخص دي. او یو زما د کمشنرانو ته په اولین مجلس کې زما هغه پیشنهاد او مشوره دا و چې زمونږ استاسو انسجام دا پروسه کامیابولی شي، او دا انسجام په دې سره رامنځته کېدی چې مونږ قوانین تطبیق کو، قوانینو ته درناوی وکړو، او قوانین عملي کړو. او که چیرې مونږ قوانین مات کړل کاملا زمونږ استاسو په منځ کې هغه انسجام له منځه ځي، مونږ نشو کولی دا پروسه بریالی کړو. تعهد د کمشنرانو کاملا په دې کې و چې مونږ به کاملا په قوانینو ته درناوی کوو او ګډ کار به سره کوو. نن مونږه رئیس د کمیسیون د انتخاباتو نوی رئیس راغی زما دفتر ته، له ما سره ګډ د دارالانشا د ریاستونو نه لیدنه وکوله، او په هر ریاست کې تعهد دا و چې زه د دارالانشا سره کاملا خپله همکاري کوم، او هغه په هر شعبې ته چې ننوته د خپل تعهد اعلان کړو چې زه د دارالانشا د رئیس صاحب سره په ټولو برنامو کې تر شا کلک ولاړ یم او همکاري.
دا چې تاسو نوي راغلي اوس هم د کار لومړۍ ورځې دي، خو بیا هم یو ورځ دوه ورځې تاسو کار کړی دی، کومې ستونزې په میراث تر پاتې؟
طبعا مشکلات له حد نه زیات دي، ولې مونږ په بعضو مسایلو کې تشویشونه لرو. یو د غټ مسله چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو هغه نهایي اعلان ده، که تاسو هم تر ډېره حده پورې د ټاکنو کمیسیون پورې نه مربوطېږي او ټول ارتباط نیسي تر شکایت کمیسیون پورې، ولې نن مونږ په دې باندې تعهد کړی ده چې مونږ د شکایت کمیسیون نه وغواړو چې هر څومره زر کېدای شي دغه پروسه پای ته ورسی، او تر ډیره حده پورې مونږ کوشش دا کوو چې نوې رهبری او همدارنګه هغه څوک چې په دې کې ډیر داخل نه و یو مشخصه طرز العمل ورته رامنځته کړو چې څنګه وکولی شو هغه نهایي نتایج چې دلته راځي او هغه تطبیق کړو په ډیر سرعت سره. نو دې ته مونږ تعهد لرو هر هغه فیصله چې د قوانینو مطابق د شکایتو کمیسیون لخوا نه مونږ ته راشي او هلته قانون نوی نقص شوی هغه مونږ تطبیقوو.
دا چې ټیم نه وي، دا خصوصا کمیشنران چې د نظارت او د پالیسی بورډ ده، تاسو د دوی ترمنځ همغږي څه ډول ویني، او دوی به وکولی شي دغه ستونزې چې په میراث راپاتې دي په بشپړه توګه حل کړي؟
خو تعهد وجود لري، زه فکر کوم تعهد شته، او د دغه تعهد په بنا باندې زه دغه ټولې رهبري د ټاکنو د کمیسیون چې وینم تعهد دې ته لري چې مونږ شفافیت باندې کار کوو، او نه غواړو چې تېر اشتباهات تکرار شي. کوشش کوو چې مونږ یو کامیابه کمیسیون ولرو. زمونږ کامیابي د افغانستان د خلکو کامیابي ده، زمونږ بریالیتوب د افغانستان د حکومت بریالیتوب ده، زمونږ کامیابی د افغانستان د ټولو سیاسيونو بریالیتوب ده. دا په دې معنی زمونږ بی طرفي ده د افغانستان د خلکو د بی طرفي او د خلکو د اعتماد باعث ګرځي. نو په دې برخه کې دغه رهبری تر اوسه پورې چې مونږ سره نږدې کار کوو تعهد ډیر قوي ده، او مونږ ژمنې دي ته چې مونږ وکولی شو له دغه وضعیت نه دغه نهایت وباسو او د خلکو تللی اعتماد بیرته راژوندی کړو.
تا مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د پاتې رایو په اړه باندې، په څومره وخت کې به د شکایتو له کمیسون نه د انتخاباتو کمیسون ته ولیږدول سي؟
نو دی دا دا تعلق نیسي تر شکایتو کمیسون پورې. مونږ کوشش کوو چې شکایتو کمیسون نه وغواړو، حتی که چیرې وخت دی ځای کې مونږ بار بار ترې نه غواړو چې په دې برخه کې باید دوی هغه عاجل اقدامات ترسره کړي. تاسو ګورئ چې د اتلس ولایتو هغه نهایي نتایج اعلان شوي دي، باقي د درې ولایتونو نتایج فکر کوم نور هم تطبیق دي. شکایتو کمیسون نه مخکې هغه شوي، یوازې او یوازې د ټاکنو د کمیسون هغه تصویب تایید ته ضرورت لري. فکر کوم ما هم د ټاکنو د کمیسون نه وغوښتل چار څومره زر کېدی شي په دې برخه کې باید تاسو هغه اولین اقدام ترسره کړئ. نو زموږ تعهد دا ده چې هر هغه شی چې د ټاکنو کمیسون پورې مربوطیږي او ټاکنو کمیسون ته راځي، موږ دلته په ډیر سرعت سره او په شفافیت سره په تمام د پروسې د شفافیت د تضمین لپاره موږ هغه ټول میکانیزمونو ته په نظر کې نیولو سره موږ دا کار ترسره کوو.
خپل دل سوي دي چې د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ترمنځ همغږي نه موجود، یو رقم تقابل موجود. تاسو دغه نوې رهبری چې رامنځته شوې ده، د کارونو د ښه پر مخ بیولو لپاره څه په پلان کې نه لای؟
موږ یو خواله دا و چې په تیر ځل کې په دغه ځل کې د ټاکنو کمیسون او د شکایتو کمیسون او د دواړو دارالانشا د رئیسانو دغه سوال لس کسانو چې کله هغه تالیف مراسم ترسره کړل، په ډېر اتفاق او اتحاد سره د یو ځای راغلل. ټاکنو کمیسون تلته دا کمیشنران معرفي شول، ټول په ګډه سره د شکایتو کمیسون ته لاړل. تعهد یې وکړ چې موږ به هغه تیر تجاربو ته په کتو سره یو ښه د همغږي میکانیزم برامنځته کوو، ګډ به سره کار کوو او داسې ګډ به کار کوو چې قانون په هیڅ هغه په هیڅ یوه برخه کې نقص نشي، او زموږ استاسو همکاري او زموږ استاسو نږدېوالی او همغږي به د قوانینو په اساس باندې وي. نو دغه تعهد کاملا دواړو نهادونو په منځ کې شتون لري. زه باوري یم چې انشاءالله صادق او رښتینی خلک په دغه رهبریانو په رهبریو کې شته ده، او بیا هم زما تاکید په دې باندې ده چې دوی باید دغه تعهد په عمل کې ثابت کړي. دا چې په گفتار کې په ویلو کې دی ویلي دي، ولې دا باید موږ په عمل کې ثابت کړو. موږ دې ته ژمن یو چې د شکایتو کمیسون سره ډېر نږدې پاتې شو. هر نوه معلومات، هر نوه هغه څه چې دوی د قوانینو په اساس باندې نیاز لري، نو موږ به هغې دپاره فرصت او زمینه مساعده وو.
له خلکو او د ولسي جرګې په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو نه څه تاسو غوښتنې لرئ؟
نو دقیقا موږ غواړو چې موږ نوي یو، دقیقا ټوله رهبری نوې ده، او موږ په داسې یو وضعیت کې راغلي یو چې دلته ساختار له ډیرو ستونزو مشکلاتو نه ډک ده. ستونزې په هغه حالت کې دي چې طبعا د دې نه وستلو دپاره ډیر قوت او ظرفیت غواړي، او دغه ظرفیت باندې موږ کار کوو، کوشش کوو چې هغه متحد اشخاص او افراد چې په دې کې دي موږ په دې باندې ګډ کار وکړو. له دې نه هم توقع دا ده چې دوی باید زموږ استقلالیت او زموږ بې طرفي او زموږ په کارونو کې د مداخلې نه باید اجتناب وکړي. هیڅ نو فشار ته باید موږ که څه هم موږ تعهد لرو چې هیڅ نو فشار ته موږ غاړه نه کړو. شخصاً زه ما دا بار بار ویلي دي، او یو زما شعار هم دا ده چې نه فساد منم، نه فساد تحملوم او نه فساد کوم. هیڅ نو دې ته تعهد لرم، او دا زما تعهد ده. او په څنګ دې کې هیڅ که زه ولو زما د سر په قیمت هم وي، زه به هیڅ نو فشار ته غاړه کې نه دم.
دا چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره لومړني تدابیر نیول کېږي، د تاسې د دلنشا د یو رئیس په توګه لومړني کارونه په دې برخه کې کومي؟
موږ تر ډېره حده پورې د ریاست جمهوري ټاکنو دپاره موږ آمادګي لرو کاملا. عملیاتي پلان کاملا آماده ده. تقسیم اوقات تاسو ګورئ چې د تقسیم اوقات یوه برخه عملی شوې ده، ولې مرور ته هم ضرورت لري، یو بیا یو ریویو ته ضرورت لري چې موږ باید عملیاتي پلان له سره ریویو کړو، سکیجول باید له سره ریویو کړو. او همدارنګه موږ د یو لوی چالش سره چې مخ یو، هغه دا ده چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله ده. دا موږ ته ډیر زیات کچیر ته دا موږ عملی کوو او دا د دې باندې کار کوو، نو زموږ عملیاتي پلان او همدارنګه سکیجول کاملا تغییر خوري. په دې برخه کې کاملا تغییر خوري. دا یو تخنیکي برخه ده، او د دې تخنیکي دا یوازې عملیاتي پلان د دې اموزش د دې امه په هوای دا ټول هغه څه دي چې بیرته تړاو لري تر دغه نقطې پورې. دا زموږ لپاره ډیر یو لوی چالش ده، ولی موږ د سیاسي حزبونو مدني ټولنو او د ریاست جمهوریت د کاندیدانو سره په ګډه تاسو په یو میکانیزم باندې موږ غوړو چې په پلان کې لرو چې کار وکړو چې څنګه وکولای شو دا عملي کړو. آیا موږ په دغه کم وخت کې آیا دا عملي کولای شو؟ که چیرته عملي کولای شو موږ عملاً ځو، ظرفیت شته، ظرفیت شتون لري، عملاً عملي کوو. که نشو کولای موږ باید بدیل ولټو، بالاخره یو داسې نتیجې ته باید ورسیږو چې هغه نتیجه عملي وي او شفافیت او د خلکو باور د ټاکنو په پروسه باندې کاملاً تنظیم شوی وي.
د جمهور ریاست نیټه، د انتخاباتو نیټه همدارنګه محلوي شی اعلان شوی ده، خو حکومت ولیدي چې دغه د انتخاباتو د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه تغیر نه خوري، محلویش تغیر خوري. په دې اړه کړه ته وایي چې د محلویش د تبلو بدلون لپاره تاسو پلان لري؟
موږ په عملیاتي پلان او په محلویش باندې کاملا موږ ریویو کوو، په دې باندې ریویو کوو. او ما دا خبر تاسو وکړه کچیری زمنګ محل ویشت او همدارنګه عملیاتي پلان هغه وخت کې تغییر خوري که کله موږ د رای ورکوونکو د نوملړ پروسې ته ورځو، بایومټریک ته ورځو. که چیرته هلته ورځو نو موږ ته ډیر وخت ته ضرورت ده چې موږ باید وخت واخلو، او هغه وخت باید دومره وخت وي چې موږ په دې باندې وپوهیږو چې واقعا دا عملي ده. تاسو د دې شاهد یاستئ، په تېر ځل کې د سیاسي حزبونو او همدارنګه د یو شمېر سیاسي کړیو لخوا نه فشار په حکومت او همدارنګه په کمیسیونونو باندې دا بایومټریک ومنل شو. ولې دا بایومټریک ازمایل شوی نه و؟ تاسو وګورئ ولې په بامیانو کې بایومټریک کار نه کوو؟ بایومټریک دغه کومه حاله د بایومټریک چې وه هغه د یخ سره تاته هغه نه درلوده، هلته هغه زر نه خلاصېدله. فرض دقیقا دا هغه څه و چې موږ د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړو. نو موږ کله که الکترونیکي مسایلو ته ځو، بایومټریک ته ځو، نو کاملا موږ کافي وخت ضرورت لرو چې په دې برخه کې باید هغه ټولې څېړنې دا ترسره شي، او د ټولو څېړنو ترسره کېدو نه وروسته موږ یو عملي او داسې عملي انتخابات لرو چې ټولو شرکاء د انتخاباتو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي.
که د تاسې ترکیب یا جوړښت انتخاباتو ته راسو، د افغانستان د پخوانیو کمیشنرانو یا د نشا رئیس ټاکنو ته که وګورو، ډېر شفاف و، ډېر په شفاف ډول ترسره سو. حکومت خو به په تاسې باندې نفوذ یا د عمل څه هڅه نه کوي او تاسې به ورته تسلیم سي که نه؟
زه درې ورځې کېږي چې دلته عملا راغلی یم. په دغه درې ورځو کې زه هیڅ نوه حکومتي او چارواکي نه له ما سره تماس نیولی او نه ما باندې کوم فشار راغلی، او که احیانا داسې یو کار وشي ما مخکې هم تاسو دا تکرار کړه، بیا هم تکراروم او د افغانستان خلکو سره دا تعهد کوم چې هیڅ نوه فشار ته غاړه نه کدم. ما ته له هر څه نه لومړیتوب د افغانستان خلک دي، آزادې شفافې پاکې ټاکنې دي. یو مسج زما دا ده که زما هر کارمن، زما هر کارکوونکی د افغانستان په هر ګوشه کې هغه فاسد وي، زه پسې له رحمي نه کوم او هغه له صحنې نه وباسم.
دغه پخوانی انتخاباتو ته که وګورو په ولایتو کې زیاتره دغه امیرین چې و رئیسانو دغه په فساد او درغلۍ کې ښکېل و، د دغو د بدلون لپاره کمیسیون په ځانګړې توګه درل نشا څه پلان لري؟
موږ تقریبا بیګا هم چون زه ما ډېر نوی وم، ولې د اصلاحاتي اداري کمیشنرانو له ما نه غوښتنه وکوله چې تاسو حضور موږ سره شرط ده، او تاسو موږ دا د ملکي خدماتو په اساس باندې غواړو چې تعینات ترسره کړو. ما واضح هغوی ته پیغام درلوده، پیغام دا و چې موږ د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلکو ته دا اولیت ده، موږ ته سره کرښه ده، موږ نوي راغلي یو او موږ غواړو چې د استقلالیت حفظ کړو. موږ باید د نوي قانون په اساس باندې چې په نوي قانون کې راغلي چې د اصلاحات اداري او د کمیسیون په دواړو په منځ کې باید یو طرزالعمل د تصویب په اساس باندې باید ریفورم رامنځته شي او نوي تعینات پیدا شي. موږ کاملا دې ته ژمن یو، که څه هم زموږ تقریبا ولس پوسته عملا اعلان ته تللي دي، او موږ به د شایسته سالاري لاره تعقیبوو. هغه څوک چې وړ دي، تکړه دي، د وطن د پاره ژمن دي، په ډیموکراسۍ باور لري، د افغانستان ملي ارزښتونه ورته لومړیتوب لري، موږ به هغې په دغه پوستونو کې په دندو باندې ګمارو.
څومره تضمین ورکولی چې دا به واخن تاسو عملي کړئ؟
دا ما مخکې تاسو ته وویلی چې قوانین مشخص کړی، موږ دغه پروسه د شروع نه تر اخره پورې دا به شفافه وي، نظارت په چانس پکې وي، کاملا ناظرین بلدین نظارت کی رسنۍ به پکې وي، مکمل منګ پاسوګو او جوابګو د افغانستان خلکو ته یو په هر نقطه کې منګ تضمین ورکو چې دا پروسه به ډیره زیاته شفافه وي، او که په هر ځای کې شفافیت وجود نه درلود زه خپل حاضر يم چې د هر برخې دا جوابګو وسیګم د افغانستان خلکو ته.
په خو دلته ځینې درغلۍ سوې، ځینې کارکوونکي په عملیاتي برخه کې په درغلیو همدارنګه په ټګیو برګۍ تورن سوي دي، د دغو قضایي او عدلي ارګانو تور پیژندلو لپاره څه پلان لري؟
دا هم زما دپاره یو لومړیتوب ده. زه د کمیسیون د رهبرۍ سره په دې باندې په ګډه کار کوم. ما پرون که هم د لومړي ځل لپاره د کمیسیون له رئیس سره یو لنډ غونډې بحث درلوده، په دې بحث کې زما یو غوښتنه او پیشنهاد دا و چې مونږ کوشش کوو چې داسې یو د ارزونې داسې یو ټیم رامنځته کړو چې دا ټیم دغه ارزونه وکړي. هر هغه څوک چې دلته ملامت وي هغه باید مجازات شي، هر هغه څوک چې سلامت وي هغه باید مکافات شي، او دغه د مکافاتو مجازاتو اصل تر اوسه دلته نه دی تطبیق شوی. ولې مونږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې مونږ دغه عملاً د افغانستان خلکو ته ثابت کړو هر هغه چا چې جرم کړی دا مخکې هم تاسو ول بیا وایم په دې باندې به هیڅ نه وزړه خوږوالی نه وي، هغې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
خلکو لس کاندیدانو ته څه پیغام لري؟
خلکو ته زموږ پیغام دا ده چې دوی له موږ سره مرسته وکړي، او په دې برخه کې مونږ ته تشویق کې، او زمونږ سره د دې پروسې په نظارت او همدارنګه د دې پروسې په تقویت او قوت کې له مونږ سره همکار پاتې شي، او مونږ ته دا خپل تعهدات چې کوم دي انشاءالله مونږ یې په عمل کې ورته ثابتو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشان نوی رئیس ډاکټر صاحب ابو الرحمن ننګ دا چې مونږ ته وخت راکړ ډېره زیاته مننه.
کور ودان، ژوندي اوسئ. مننه.